Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د آزادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي د میزان 22مه او د میلادي 2013 د اکتوبر 14مه. د آزادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صاپي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په تخار کې د یوې کاندیدې پر کمپاین د پرونی حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان د بشپړېدو سره به د دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او په ترکیه کې بندي پادری له خوشي کېدو وروسته امریکا ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژبنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي کار پیل شي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملي کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او تجارت وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ کړي او ورته به سپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والي د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو په کندوز ښار کې د ماشومانو او ښځو ته د یوه روغتون د جوړېدو او د امام صاحب د سړک د جوړېدو او د الچین د پله د بیا رغېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولي عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کتنه د سولي لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي آزادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ښه پلمه نه لري. دوای موږ دته د پرمختګ په توګه ګوري او هر ګام ته چې د سولې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره ایښودل کیږي د قدر په سترګه ګوري. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې زلمي خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د زلمي خلیلزاد د خبرې پکې خبرې کړي په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمي خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالد ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو د ډاډه وکړه. ټرمپ وویل دی وای که هغوی یعنی سعودیان له موږ وسلې وانخلي له روسیې به یې واخلي. فکر وکړي دا د 110 میلیارد ډالرو خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشقجی د اکتوبر په دوهمه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته تللی و او بې درکه شو. په امریکا کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشقجی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. امریکایی پادری اندرو برونسن چې دوه کاله یې د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړي وو پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه پرون شنبه واشنگتن ته تر رسېدو وروسته د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل. برونسن له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د هغه د خوشي کېدو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. په سپینه ماڼۍ کې له اندرو برونسن سره پرون د هغه میرمن او لور هم حاضرې وې. د اندرو برونسن نیول کېدو او محاکمې د انقرې او واشنګټن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی دی. او د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې دوه مشکوک وسلوالې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې دواړه مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې څو ساعته دوام وکړ. په دې عملیاتو کې د داغستان د امنیتي ځواکونو درې غړي ژوبل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس و بجې او شپږ دقیقې دي. ملګرو ملتو او د امریکا سفارت افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په خصوص کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو پر بندېدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومووئ او موږ ته یې راپرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړه کړې پالیسي د سوداګرو لاستازو سره د مشورې لپاره شریکه کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه پوستي جوړې شوې.
تقریبا تر 1200 نفر موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې کېږي له درسو لري پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشویلې چې کله مبارک مونږ هم سبق نشویلې، مونږ دا غواړو چې زمونږ خایسته سکول جوړ شي.
د دې یو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندونو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو په لسګونه تنه وژل شوي. د ولسی جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال سیب وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسی جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په چاودنه کې نظیفه یوسفی بیگ نه ده خوش سوی. وسیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیگ انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکي ویلي چې چاودنه مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیگ غونډې ته ورسي شوې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو سوالو طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښ شوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسوالو طالبانو له لورې دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن باید خیستی و ویل لامنیتی زواکونو زموش غوښتنه داده دا چه دا کاندیدانو امنیت تا زیاد پا مکری دا زموش هیله دا چه پراتلون که با داسی پیشی نکیش دا پا داسی حال که دا چه دا اکتوبر پا نهم پا هیلمن که دا ولسی جرگه دا کاندید سالی محمد اتگزی دا کمپاین پر غنده پا حمله که هغه لخپلو نورو و ملگرو سر و وجل شو او یو لستنه زخمیان شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د ولسی جرګې نهه کاندیدان وژل سوي دي. د افغانستان ولسی جرګې ته ټول 2516 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې ښځې دي. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کیږي.
د تخار له پرونۍ حملې وړاندې په هلمند کې او د غراس تر هغمن وړاندې د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړۍ حملې شوې دي. له بلې خوا د خوست یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په خپل ولایت کې د ځینو مرکزونو یا د رای ورکونو د ځینو سایټونو په بندېدو اعتراض کړی دی. دوی ویلي دي چې د خپل ولایت د انتخاباتو د مرکزونو امنیت په خپله ساتلی شي. مدنی فعالانو د غرازول کوم سایټونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي هغه بند کړي ناامن سیمې نه دي. د دې موضوع په اړه له خوست څخه د نجیب الله الخیل راپور واورئ.
مدنی فعال رفیع الله زیار وویل په داسې سیمو کې ټاکنیز سایټونه تړل شوي چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د ده په وینا دې سیمو ته پخوا د تذکیرو د ویش ټیمونه په ورځ ورځ ورغلي او زرګونه تذکیرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې ووی سایټه تقریبا تړل شوي خودل شوي دي چې دغه کې امنیتي تهدیدات دي او کستن داسې یو کار شوی دی چلته سایټونه وتړل شي. نو که چیرې دلته سیاسي مداخلې صورت ونیسي او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنې په هیڅ صورت سره غلي کې ننی.
د خوست ریزی علي شیر باک اسماعیل خیل مندوزی مساخیل قلندر نادرشاه کوټ شمال دوه مونده او سپیر هغه ولسوالۍ دي چې د اعتراض کوونکو په وینا پکې د امنیتي ګواښونو په پلمه وویشت ټاکلي سایټونه تړل شوي دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیل د مرغۍ لیسې سایټ تړل شوی حال دا چې د جمعې په ورځ یو نومان پکې د څلور زرو کسانو په ګډون یوه ستره غونډه جوړه کړې وه.
د مرغۍ د لیسې سایټ تړل شوی دی په مساخیل ولسوالۍ کې. پرون یو کاندید په مرغا کې څلور زره کسیزه غونډه درلوده او بله خبره موږ د قومي مشران او مدني ټولنې دا دوی ته ډاډ ورکوو چې که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی زموږ سایټونه ما بندوئ موږ د دې حق نامه محرومووئ او موږ ته یې راپرېږدئ موږ یې خپل امنیت ساتو.
قومي مشر حاجي مارک زدران د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې په دریو زدران میشتو ولسواریو نادرشاه کوټ شمال دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي او حاضر دي چېرې همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکي ورکي.
زدرون په دریو ولسوالۍ کې چې په کوم ځای کې وایي چې په دا ځای کې نه امنی دوزار به کوم لرم دولت خبره ده او هغه به زه په خپله غوړه وخلم دوی ته به هغه فعلي سیزه پاش یې بل حوزه امنیت بوند.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د اوو ویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یادو اتو ولسوالیو کې په اوو ویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپله سیمه ییزو مسؤلینو کړې.
دا نه دي موږ کلي کلي چې موږ د سایټونو تړو څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړې دی؟ موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونې او نظامي ځواک د قوت او تناسب په خاطر د موضوع لیکل دي چې مرکز په دې باندې آگاه وي او موږ وکولای شو چې یو مناسبه نیرو هغه لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دي وي د ولسي جرګې د ټول ټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روان اکتوبر میاشتې په 20مه نیټه ترسره کیږي 129 په خوست کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ساعت و بجه او سوار لست دقیقی دی وست به هم سال محمد ساله در تا ووی چه نریوال و مطبوعاتو در افغانستان پارد سلی کلی.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دا کتنه تیره جمعه سوي او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړي د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي وو. نیویورک ټایمز رسپانې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون سو. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپلو استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېښي او د امریکا له حکومت سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بل امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوي کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي لکه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی د سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او کنه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 12 تر حمله وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ځینې وخت امنیتي ځواکونه له ښوونځیو څخه د پوستو کار اخلي. د غزنی د مرکز د دلارام ښوونځي لسګونو تنو زده کوونکو د هغوی پلرونو او استادانو د پوهنې ریاست مخته په همدې خاطر مظاهره کړې وه. دوی غوښتنه کوله چې د دوی له ښوونځي څخه د امنیتي ځواکونه ووځي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چیغې دي چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول سوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځي څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامینه او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځیو کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې له ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب ماست شوه شاگردان به تحصیل میمانند.
در دست نیروهای پلیس است. تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفت نمیتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي پلرونه او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي آزادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بیا تعلیمه پاته کیږي.
زمانو مبتل حادی ده ته دلارام مکتب یو ښوونکی یم. تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې له درسو لري پاته دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسټه جوړه کړې، زموږ د مکتب دیوال نه ټوړان کړی دی. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډیر زر وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهره ورسته د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډیرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
اخیری نتیجه دا وسی موږ ته بیا هم یو څو وخت راکې موږ به د موریت د رسیدګی لپاره جنگل باغ سنځله ساحت کوشش کډلارم ته د موبایل د خپل پوسټل رو دایمي هغه ته به موږ انتقال سو. ولې تر انتقال دوران پوري تاسو خپل مکتب دلته په نږدې ساحه کې وبل ځای فعال کړئ.
دا غزنی مرکز د دلارام د دغه مکتب تر څنګ چې د غزنی د وروستۍ جګړې وروسته په کې امنیتي سرتیری ځای پر ځای سوی دی. د غزنی ولایت د یو شمېر سیمو په اتو نورو ښوونځیو کې هم له څو کلونو افغان امنیتي سرتیرو پوستې جوړې کړې دي چې د دغه ځای د ولسي خلکو په وینا د دوی ماشومان په سختو حالاتو کې زده کړې کوي او یا یې هم بېخي زده کړو ته شا اړولې ده.
که یو شمېر ښوونځي دا ډول ستونزه لري، یعنی له ودانیو څخه پوستې جوړې شوې دي، نو ګڼ نور ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر لومړنی ښوونځی یو له هغو ښوونځیو څخه دی چې ودانۍ نه لري. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي وایي چې کله چې باران وي یا ډېره ګرمي وي نو مجبوره دي چې درس پرېږدي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی ښوونځی شپږ ټولګي لري. د دغو ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي تر پالونو لاندې ناستي، دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته، او دوه نورې بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي تر پالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. مخ او لاسونه په سپیرو خاورو ککړ دي. وایي
کله چې باران وي مونږ چوټي کېږو، زر پناه نشته، د حکومت نه غواړي چې مونږ له تعمیر جوړ کړو.
یاد ښوونځی مختلط دی او په کنجونی هم هلکانو سره یوځای سبق وایي. عابده د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. وایي په سپیرو خاورو کې ځکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
چې کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلی سبق نشي ویلی. چې کله هم باران وي مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شي.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوي نصرالدین ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشتوالي له امله ګڼې ستونزې ګالي، خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنی کینی نو ټول زده کوونکي به یې له تعلیم بې برخې شي.
تعمیر نشته، خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو حتی چې دغه ماشومان بې تعلیمه او بې برخې پاتې شي. د دې وجې نه موږ په دغه ځای کې دغه ماشومان په دغه خاورو جوړو کې راټول کړي دي او دغه د کار کو سبقونه وي.
د کونړ پوهنې رئیس مجیبالرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیاتو ستونزو سره مخ دي.
موږ خو مجموع کې درې سوه او اووه بابه ښوونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا غوښتنه کړې وزارت نه او ونرانو نه. تاسو اورېدلي رئیس جمهور وعده کړې ده په دې دوو کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشه ښوونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول ښوونځي به په دې روان دوو کالو کې جوړ شي. حتما ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه ښوونځي ودانۍ جریان لري چې هغه دینه ډېره ولیت کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناستې هلکان او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادری یا کشیش تر خوشي کېدو وروسته امریکا ته لاړ او له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقره او واشنګټن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشیش اندرو پرونسن ازادي به د انقره او واشنګټن د اړیکو د ښه کېدو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشیش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو برونسن په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شو او په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له برونسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
I do have to say it's not an easy situation for Turkey either. They had
So what I'm going to the Turkey la para asan kar no hugui hum de sun de ro de za de kar da mumkin wol la para la jumhur rais Erdogan manana ko
I do want to thank President Erdogan for making this possible.
Kashish Brunson da jume pora za Turkey lwidi shar Azmir tanjde pa wazindan ki mahakima pa dre kar zindan mahkum sho kho mahkame de ta pa mo kar che ha da mahakime la para pa intizar ki der waqt په زندان کې تیر کړی نو له دې امله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ مخې ته په ګونډو سو او دعا یې ورته وکړه چې خدای فوق العاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندرو برونسن د خوش کېدو لپاره یې د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیې قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیې پولیسو برونسن د کردانو له وسوالې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د ترکیې حکومت پر خپلو سیاسي مخالفانو کړۍ تنګه کړه او د اندرو برونسن گرفتاری هم د دې کمپاین یوه برخه وه.
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ دوام لري. پرون د بلخ لیجنز او د پکتیا پینټرز لوبډلې مخامخ شوې. بلخ لیجنز پچه وګټله او په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو 115 نوي منډې وکړې. د پکتیا پینټرز لوبډلې د بلخ لیجنز د لوړ هدف په وړاندې یوازې 106 منډې وکړې شوې. د پکتیا پینټرز ټول لوبغاړي په 15 اوور کې وسوځېدل او دا سیالي په 9 منډو وبایلله. فعلاً د بلخ لیجنز لوبډله د جدول په سر کې دی. څلور لوبې ګټلې دي. کابل ځوانان دوهم مقام لري، درې لوبې ګټلې او پکتیا پینټرز لوبډلې هم درې لوبې ګټلې دي. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي چارې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځانته سزا ورکوي. او امریکایی پادری یا کشیش اندرو برونسن چې دوه کاله د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 3.5 څپه دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
جمیله یم د پکتیا ولایت نه.
تاسو سره لدی چې لکور نه بهر دنده لري. په کور کې دیدنه د کور میرمنې یا موري خپل کارونه سره هم تنظیموي چې دواړو خواو ته ورسیږي.
دا ضروری ده چې مونږ که وظیفې ته ځو او که مونږ وظیفې ته نه ځو ټول ښځې اول مسؤلیت هم د کور وي. کور پاکونه دا هم مونږ په 100% مخته بوزو او دفتر کې مونږ نه 100% نتیجه غواړي. دواړه یو ځای مخکون لپاره وخت پابندي ډېره زیاته ضروری ده. مثلا باید ماته معلومه وي چې زه سهار 2 بجې رابیدار شم او بیا هغه نه وروسته زه چای جوړونه او هر څه شي وخت ته خاص وخت بالکل ګورم د خو چون امدا د ما مسولیت ته وزه مخته وړم.
خوان مو څومره د کور په کارو کې مرسته سره کوي؟
د ما خوان الحمدلله ډیر زیات ما سره دفتر کارونو کې او کور کارونو کې دواړه کې ما سره زیات کومک کوي، خصوصا د ما ماشومان په کې د روزنې کې ډیر زیات ما سره کومک کوي. نو زه فکر کوم چې خزه تر څو پورې چې د خوان ور سره کومک ونی کی دا خپل ژوند خصوصا چې کله وظیفه دار وي ډیر زیات یعنی ضروری دی خوان کومک، او څو پر شي خوان کومک ور سره ونی کی ډیره مشکله ده، ورته کېدای شي د دواړو دند دواړو مختلفو ځایونو کې مختبونه زی.
څنګه کوم وخت دی کاسه کې مرسته سره کی؟
بالکل دی کاسه کې کومک یغه همیشه ما سره لوخي منځنو کې ډیر زیات کومک کوي، یعنی لوخي زبې خینه وینځم، یعنی د ولري کله کې چې ما لوخي بخې دی وینځلی خوشاله باندې دا کار کوي.
بل خپل بیا کور بهر دند لري؟
بالکل هغه وظیفه لري او فل وظیفه تمزي
په دې لاته خوشاله و آرام زونه لري.
باندې وسره زیاته
د اوسري رادیو د اتو بجو د خبرونه په لړ کې 219 پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره هله چې د دوی خبرونه هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې.
تشکر سروان صاحب، سلام خدمت شما.